تکنولوژی های جدید و اختراعات تازه در نمایشگاه ایفای برلین، گسترش استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی در بخش طبابت و سایر گزارش ها و مطالب جالب از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، با کاروان خوش آمدیم. من داود صدیقی هستم و در این ساعت آینده با پیشکش کردن این گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی با شما خواهم بود. ایفا یا یکی از نمایشگاه های سالانه و بزرگ تکنولوژی این هفته در شهر برلین آلمان برای انداخته شد و در آن شرکت های نامدار و بزرگ صنعت تکنولوژی و همچنان شرکت های نوپا وسایل و اختراعات تازه خود را معرفی کردند. برنامه را با گزارش درباره تکنولوژی ها و اختراعات معرفی شده در این نمایشگاه آغاز میکنیم که توجه بیشتر بازدیدکنندگان را به خود جلب کرده بود.
در نمایشگاه سالانه تکنولوژی موسوم به IFA امسال نیز وسایل جدید و اختراعات تازه توجه رسانه ها و بازدید کنندگان را به خود جلب کرده بود. یکی از این وسایل ربات بالشت مانند شرکت هلندی سومنوکس است که کاربران را کمک می کند تا زودتر به خواب بروند. این ربات وقت به آغوش گرفته می شود فعال شده و تنفس عمیق و خواب‌آلود را از خود وانمود می کند و نظر به ادعای اختراع کنندگان اگر کاربر همزمان با ربات تنفس کند زودتر به خواب خواهد رفت. این ربات قابلیت پخش موسیقی به ویژه آهنگ‌های آرام کننده را دارد و همچنان برای فراهم کردن زمینه برای خواب می تواند برنامه‌های خسته کننده را به نشر برساند. ربات سومنوکس از طریق بلوتوت به یک اپلیکیشن تلفن وصل شده و با استفاده از سنسر حرکی و تنفسی اطلاعات دقیق را در رابطه با طول و کیفیت خواب شما ارائه می کند. بیتری آن 10 ساعت دوام می آورد و کاربران که از آن هر شب استفاده می کند باید روزانه آن را چارج کنند.
شما می توانید مطالعات زیادی را مشاهده کنید که می گوید تنفس منظم و عمیق می تواند شما را به خوبی راحت سازد. این کار سطح استرس و ضربان قلب شما را پایین می آورد و رفتن به خواب آسان تر می شود.
ربات سومنوکس در آخر سال به بازار عرضه خواهد شد، اما آن را حالا می توان آنلاین فرمایش داد و قیمت آن $641 آمریکایی است. در گوشه دیگر این نمایشگاه شرکت تکدن جعبه را معرفی کرده است که تلفن ها و تبلت ها را چارج می کند و بدون اجازه والدین و بیرون از وقت تعیین شده آن را به کودکان نمی دهد. اگر کودکان بیرون از وقت تعیین شده بخواهد که تلفن یا تبلت خود را از این جعبه بگیرد، دروازه آن باز نمی شود.
حالا برای دخترم ایلا خارج از وقت تعیین شده است که از تبلت خود استفاده کند. اگر او بیاید و این دکمه را فشار دهد، می‌بیند که رنگ دکمه سرخ است و نمی‌تواند تبلت خود را بگیرد.
شرکت استرالیایی تکدن این جعبه را تا هنوز به بازار عرضه نکرده است، اما مشتریان برای حمایت از این شرکت می‌توانند آن را از حالا به طور آنلاین فرمایش دهند. قیمت هر جعبه تکدن $119 آمریکایی است. سال گذشته یک شرکت نوپای هلندی شرکت کمره‌سازی پولاروید را خریداری کرد و در نمایشگاه امسال نسل جدید از کمره‌های دیجیتال را معرفی کرد که عکس را فوراً چاپ می‌کند. پولاروید منت کمره کوچک است که مانند نسل‌های قبل عکس را بعد از گرفتن در چند ثانیه روی کاغذ چاپ می‌کند.
شما عکس‌های زیادی در تلفنتان دارید و آن را فراموش می‌کنید. در مقایسه عکس این کمره را می توانید با دست لمس کنید و آن را به دوستان و یا اعضای خانواده خود بدهید. شما می توانید آلبوم کوچک را تهیه کرده و آن را من حیث تحفه به دوستان و یا خانواده تان تقدیم کنید و همین ویژگی خاص آن است.
کمره پولاروید منت با یک بار چارج می تواند 50 قطعه عکس را چاپ کند و قیمت آن $129 آمریکایی می باشد. در بخش دیگری این نمایشگاه شرکت ارتنگز نروژی سنسر پیشرفته را معرفی کرده است که اندازه آلودگی هوا را تشخیص می دهد. آله ارتنگز ویو می تواند اندازه گازهای رادون، کربن دی اکساید و آلودگی های دیگر را در هوا معلوم کند. رادون یک نوع گاز بیرنگ است که باعث سرطان شش می شود. این آله با اپلیکیشن نقشه وصل شده و اندازه گاز رادون را در هر ساحه در همان لحظه نشان می دهد. نمایشگاه تکنولوژی IFA در برلین برای 6 روز برای بازدید کنندگان باز بود و در حدود 18,000 نمایش دهنده محصولات و اختراعات تازه خود را در آن به نمایش گذاشتند.
تا هنوز تلویزیون هایی که قابلیت نشر تصاویر را با کیفیت 4K دارند به طور لازم میان مردم عام نشده است، ولی در نمایشگاه ایفای امسال تلویزیون های بزرگ 8K از سوی شرکت های سامسونگ و LG معرفی شد. این شرکت ها ادعا می کنند که در صورت افزایش فیلم ها و برنامه های تلویزیونی با کیفیت 8K در چند سال آینده استفاده از این تلویزیون ها عمومیت پیدا خواهد کرد. شرح بیشتر در این گزارش.
شرکت سامسونگ می گوید که آینده با تلویزیون های 8K تعلق دارد. تمام این تلویزیون ها تصاویر را با کیفیت 8K یعنی وضاحت 7680 پیکسل بر 4320 نمایش می دهد. شماره پیکسل این صفحه های نمایشی 4 برابر صفحه های 4K و 16 برابر صفحه های HD است. این تلویزیون های 8K از سوی سامسونگ و LG هر دو شرکت رقیب از کره جنوبی در نمایشگاه IFA برلین معرفی شدند. LG تا هنوز تاریخ عرضه تلویزیون جدید خود را اعلام نکرده است، ولی سامسونگ میگوید که مشتریان می توانند تلویزیون QLED 8K این شرکت را در آخر ماه سپتامبر خریداری کنند. این در حالی است که مشتریان آهسته آهسته با تلویزیون های 4K آشنا می شوند و عادت می گیرند. ممکن برای خرید تلویزیون های 8K عجله نکنند.
خریداران تلویزیون های 8K مانند تلویزیون های 4K در نخست فقط سرعتمندان، رؤسای شرکت های تکنولوژی و ستاره های ورزشی خواهند بود.
شرکت های دیگر از پیش فروش تلویزیون های با کیفیت 8K را آغاز کردند. شرکت شارپ در حال حاضر مانیتور 8K با اندازه 70 انچ را به بازار عرضه کرده است. اما داخل شدن شرکت های بزرگ مانند سامسونگ و LG به بازار نشان دهنده این است که تغییر بزرگ دیگر در صنعت تلویزیون کیفیت 8K خواهد بود.
معیار بعدی 8K خواهد بود. همه ما در نهایت تلویزیون های 8K خواهیم خرید، اما این کار به زودی اتفاق نخواهد افتاد و همه منتظر پایین آمدن قیمت ها خواهند بود. داشتن تلویزیون 8K حتمی نیست و همچنان دیدن تصاویر در آن بسیار زیاد متفاوت نخواهد بود. فقط پیشرفت معمول است که در صنعت تلویزیون اتفاق می افتد.
در حال حاضر یکی از مشکلات تلویزیون های 8K این است که فیلم ها و تصاویر با این کیفیت بسیار کم وجود دارد. اگر شما تصاویر پایین تر از کیفیت 8K را در تلویزیون های 8K مشاهده کنید، خریدن آن بی‌معنی می شود. اما شرکت سامسونگ می گوید که تلویزیون های این شرکت قابلیت بلند بردن کیفیت تصاویر را به مقیاس 8K دارا می باشد.
برای اینکه محتوای 8K وجود ندارد، مردم می توانند تصاویر 8K را از منابع مختلف به دست آورند، منابع مانند یوتیوب، DVD، بلوری ها و غیره. مزیت بزرگ آن همین است. همین حالا بدون مصرف کردن پول برای محتوای با کیفیت شما می توانید تصاویر موجود را با این کیفیت تماشا کنید.
شرکت LG نیز تلویزیون 88 انچ OLED را با کیفیت 8K اینجا معرفی کرد و می گوید که سال آینده به بازار عرضه خواهد شد.
بسیار مشکل است که تلویزیون 8K را در تلویزیون 4K که در خانه شما وجود دارد معرفی کرد. این کار به تلاش بیشتر نیاز دارد. همچنان ثابت کردن خوبی های آن به مردم با وقت نیاز دارد. اما وقت آنها کیفیت را میبینند، آن را میخواهند.
سامسونگ و LG تا هنوز قیمت تلویزیون های خود را اعلام نکردند.
ده خوانزه و زینی زدکون که کلچ استاد درس تشریح کوی، خستکیگی او زینی تا خوب ورزی. ده دلی سونزی ده حل پاره، ده امریکا ده ماساچوست دی علت پیو خوانزی که خون که ده مصنوعی زکاوت لی تکنالوژی گتا اخلی. نور تفسیر، ریپورت.
کله چې خونکی درس ورکوي د پیګی چې ټولز د کوونکی ورته سمه توجه نه کوي، زین استډی وی د زین فکر بل ځای وی، خودشان نو یک پښانه شمیر نور بیا د اتزم لکبل په درس تمرکز نشي کولای. په کوچنیتوب کې کله چې په ابتدایه خوینځي کې شامل شوم، درس ویل مې نه خوښیدل، خوونځي مې بیخي نه خوښیده، خو کله چې په دې پروګرام کې شامل شوم نو هر څه برعکس شول.
The exact opposite.
دغه نوې ټکنالوژي د باستن په خار کې میشت د برین پاور په نامه شرکت لخوا جوړه شوې او له خوونکو سره مرسته کوي چې زده کوونکي له درس سره مشغول وساتي. په خاص توګه هغه زده کوونکي چې د معیوبیت له کبله درس په مشکل زده کوي. نوویک په صنف کې د ګوګل لاینکو استفاده کوي. د برین پاور ټکنالوژي او د ګوګل عینکه ماته ډېرې ګټورې دي ځکه درس ته می خمو توجه کوي. د برین پاور شرکت د نور وسلو ترڅنګ د ګوګل عینکو څخه هم زده کوونکو د تمرکز زیاتولو لپاره ګټه اخلي. بل نوې ټکنالوژي چې دوی ورڅخه ګټه اخلي لرننګ آی نومیږي چې د امازون د شرکت د ډیپ لنز له کمرې څخه چې د صنف مخ کې ځای پر ځای شوی پکې ګټه اخیستل کیږي. د برین پاور شرکت رئیس نت ساهن وای کمره په کمپیوټر باندې اداره کیدونکو الگوریتمونو سره وصل شوی. د مصنوعي ذکاوت الگوریتم دا معلوموي چې آیا زده کوونکو خونکې ته غوږ نیولای یا په تلیفون کې په پیغام لیکلو مصروف دي یا یو بل ته ګوري او درس ته متوجه نه دي. خونکې جاناتن هال وای دغه ټکنالوژي په صنف کې دی او بل ناظر کاست موجودیت په چیر ده.
As a teacher typically I'm in a class just by myself.
د یو خوونکی په توګه زه په صنف کې یوازې یم. ډیره هڅه کوم چې پوه شم شاګردان درس ته متوجه دي کنه. که چیرې ستړي وي الته څه دي. خو هر شاګرد خپلې ځانګړتیاوي لري او د ټولو توجه جلبول سخت وي. نوې ټکنالوژي به له خوونکو سره مرسته وکړي چې په اسانۍ سره تدریس وکړي او د هر شاگرد له حاله خبر شي.
و در این قسمت برنامه نظری میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته و مثل همیشه جلوگان نوری داری بخش ما را همراهی میکنه. سلام شده جان.
دوجه سلام خدمت شما و خدمت بنده عزیز. ولی باز هم چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی گزه هم آوردیم که با هم یک جای مشاهده بکنم.
در میان اخبار جالب در ارتباط با جهان تکنولوژی در این هفته، با وضع محدودات بیشتر بر قوانین ویدیو گیم ها در چین، رقم عواید گیم معروف تنسن به 20 میلیارد دلار کاهش یافته است. چین از جمله کشورهای بزرگ تولید گیم ها در جهان شمرده می شود. اخیرا مقامات در بیجینگ دسترسی به برخی از گیم های تازه را محدود ساختند که شامل گیم تنسن نیز می گردد. طی چند ماه اخیر چین عرضه گیم های جدید را نیز منجمد ساخته بود. در میان در یک دهه اخیر شرکت ویدیو گیم تنسن میلیاردها دلار را به خاطر وضع قیودات به دسترسی به گیم از دست داده است. در خبر جالب دیگر از فرانسه، یک شرکت مبتکر تکنولوژی در فرانسه توت زمینی را با روشنی چراغ‌های LED پرورش می‌دهد. قوطی‌های جالب که در آن توت زمینی رشد می‌کنند با چند نوع چراغ‌های رنگی LED ساخته شدند. شرکت اگریکول می‌گوید آنها برای کشورهایی که آفتاب ندارند توت زمینی تولید می‌کنند. همه توت‌های زمینی با کمک نور چراغ به شکل عمودی بزرگ شده و این تولیدات از ماه فوریه بدین سو در پاریس به فروش می‌رسد. یکی از بیان‌گذاران شرکت اگریکول می‌گوید حدود 250 گرم توت زمینی به قیمت 5 یورو به فروش می رسد. این شرکت در 4 انبار مخصوص در پاریس توت زمینی تولید می کند. در خبر جالب دیگر از آلمان، در نمایشگاه بین‌المللی فرانچایز یا شرکت‌های زنجیره تکنولوژی در برلین، نوع جدید هوربورد معرفی شد. این نوع هوربورد یا تخته اسکیت با گزینه‌ای برابر نمودن وزن ساخته شده که می‌توان آن را برای رفت آمد مسئول از یک جا به جای دیگر استفاده نمود. سگوی یا نوع جدید هوربورد با سرعت بالا الی 12 کیلومتر حرکت کرده می‌تواند و شکل برقی جور شده و چارج بطری آن مدت 45 دقیقه فاصله را می‌پیماید. مهمترین گزینه این عیار ساختن سطح تخته با وزن مناسب است که فرد از افتادن نجات می‌یابد. این نوع هوربورد یا اسکیت بورد با گزینه تکنولوژی قبل از عرضه آن به بازار امتحان شده و از مصنوعیت آن هم اطمینان حاصل شده است. قرار سگوی از اواسط این ماه به قیمت 390 دلار به بازار عرضه گردد.
شرکت اپل آیپد جدید با بیشتر از 200 هزار اپلیکیشن‌های آموزشی ساخته. این آیپدها در مقایسه با تبلت‌های گوگل و گزینه‌های آموزش برای شاگردان در نظر گرفته شده است. قیمت آن حدود 400 دلار است. برای اولین بار شرکت هواوی اسپیکر هوشمند به نام IAQ ساخته. این اسپیکر با گزینه دستیار صدای الکسا از طریق بلوتوت کار میکنه و با اینترنت با برخی از اپلیکیشن‌های تلفن نیز وصل میشه. این اسپیکر علاوه بر نشر صدا با کمک گزینه 4G راوتر نیز است. شرکت تولیدات لنوو نوع جدید اسپیکر و مانیتور یا صفحه ویدیو را به شکل یک جی ساخته که بیشتر هم چون اسپیکرهای هوشمند با دستیار صدا کار میکنه و در عین زمان برای شما ویدیو را نیز نشر میکنه. قیمت اسپیکرها با گزینه ویدیو حدود 200 دلار آمریکایی است. نوع رباتی که شما را هر موقعی که بخواید خوشحال می‌سازد به نام کلپر یا ربات کف زدن ساخته شده. این نوع ربات که با گزینه هوش مصنوعی کار می‌کند در مواقع مختلف شما را همراهی میکند. اگر موسیقی رقص باشه برای شما چکچک میکنه و در برخی مواقع دیگر نیز برای خوشحال شدن شما کف میزنه. گوشی های بیسیم سونا بد در مقایسه با سایر گوشی های هوشمند با نام بیتی ساخته شده که 15 ساعت پای هم کار میکنه. اینا گوشی ها که زیر آب بوده با گزینه بلوتوث کار میکنه و تلفن پاسخ میده و اندازه از مناسب گوش ساخته شده. قیمت از او $50 آمریکایی است و به زودی هم به بازار عرضه میشه.
در جشنواره فیلم های مستند امریکا یا AFI Docs، فیلم مستندی که با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی روی تغییر اقلیم زمین ساخته شده است نمایش داده شد. تماشاچیان با استفاده از این تکنولوژی توانستن عواقب مخرب تغییر اقلیم را در تصاویر 360 درجه تماشا کنند. در این گزارش تماشا میکنیم که تکنولوژی واقعیت مجازی چه تأثیر بر ساختن فیلم و همچنان دیدن فیلم ها توسط تماشاچیان داشته است.
ذوب شدن یخچال ها در قطب شمال و بلند شدن سطح آب بحرها، آتش سوزی های گسترده در شمال کالیفرنیا، خشکسالی های خشن در سومالیا و از بین رفتن جنگل های آمازون موضوعات فیلم های مستندی می باشد که از سوی اریک استرس و دن فون دنیس ساخته شده است. این فیلم ها تغییر جدی اقلیم زمین را در تصاویر 360 درجه نمایش می دهد و بینندگان را در همان محیط غوطه‌ور می سازد.
امیدوارم وقتی کسی تمام این سلسله فیلم ها را مشاهده کند این موضوع را درک کند که راه برای فرار وجود ندارد. تاثیرات این تغییر به سوی همه ما در حال حرکت است و بدون استثناء این که شما کجا زندگی می کنید و عاید شما به چه اندازه است، همه ما را متاثر خواهد کرد. آرزو داریم بعد از دیدن این فیلم ها ملت ها جدیت موضوع را متوجه شوند و برای تغییر کار کنند.
در جشنواره فیلم‌های مستند شهر واشنگتن دی سی، بینندگان این فیلم‌های تغییر اقلیم را از طریق تکنولوژی واقعیت مجازی تماشا می‌کنند.
شماری از مردم واکنش بسیار عجیب نشان می‌دهند. در بعضی از صحنه‌ها خیز می‌زنند و یا چیغ می‌زنند، زیرا چیزهایی را که می‌بینند تعجب‌آور است و شمار دیگر با عمق موضوع داخل شده غمگین می‌شوند.
جیمز ویلرد یکی از بینندگان بعد از دیدن فیلم مستند در مورد از بین بردن جنگل‌های آمازون که در آن برای فارم‌های بزرگ گاوداری جای تهیه می‌شود تا تقاضای جهانی برای گوشت گاو مرفوع شود چنین می‌گوید:
شما کاملا در محیط و در قصه ها غوطه‌ور می شوید و حیوانات را چشم به چشم مشاهده می کنید که به سوی مرگ خود حرکت می کنند.
این فیلم نیاز به حرف ندارد، زیرا تصاویر خود صحبت می کنند.
واقعیت مجازی برای تجربه کردن است. دیدن تصاویر واقعیت مجازی معلومات را بدون پرده و مانع نمایش می دهد و شما را در همان محیط قرار می دهد که خود وضعیت را تجربه کنید. در مقایسه با سینمای سنتی، در این فیلم ها بیشتر شما خود شخصیت اصلی هستید.
پتریشیا تماشاچی دیگر نیز بعد از دیدن فیلم مستند در باره خشکسالی شدید در سومالیا چنین میگوید:
واقعیت مجازی اثرگذاری فیلم را بیشتر میسازد، زیرا شما احساس میکنید که آنجا هستید. فکر میکنم برای آگاهی مردم درباره موضوعات جدی این روش عالی است.
با گسترش تکنولوژی واقعیت مجازی دسترسی به فیلم‌های 360 درجه نیز افزایش می‌یابد و در حال حاضر مردم این تصاویر را در تلفن‌های هوشمند مشاهده می‌کنند.
فکر می‌کنم با مرور زمان تکنولوژی عینک‌های واقعیت مجازی بهتر شده و کیفیت آن به مراتب بلندتر خواهد شد.
ولی کین جیکوبسون تهیه کننده برنامه‌های واقعیت مجازی می‌گوید که تماشا کردن این فیلم‌ها در عینک‌های واقعیت مجازی بهترین گزینه است.
به نظر من این تکنولوژی بُعد جدیدی را در نحوه دیدن و تجربه کردن فیلم‌ها مساعد خواهد کرد، ولی فکر نمی‌کنم بتواند غالب شود. واقعیت مجازی در بعضی حالات می‌تواند خطرناک باشد، زیرا شما کاملاً در قصه غرق می‌شوید. شمار از مردم شاید بتوانند که عینک‌ها را دور کنند و به گونه یادی زندگی کنند، اما شمار دیگر شاید نتوانند. از همین رو فکر نمی‌کنم بتواند بر روش‌های دیگر غالب شود.
پرسش این است که آیا واقعیت مجازی می تواند جای تصاویر دو بعدی و حتی سه بعدی را بگیرد؟
د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې هر کال 2.8 میلیون ماشومان د پیدایښت په اول میاشت کې مري. د افریقا د صحرا په جنوب کې د پرتو هیوادونو په شان د نړۍ په وروسته پاتې هیوادونو کې ډیر ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. اوس د ټکساس د هیوستن په پوهنتون کې څیړونکي د نوې ټکنالوژۍ پر مټ د طبي وسایلو په انکشاف کار کوي چې د دې مړینې سطح راټیټه کړي. نورحال
د سونیا سوسا لپاره د ملاوی په یو روختون کې عملی زده کړه یو ګټوره تجربه و.
Sometimes there are tons of babies and
ځینې وختونه به خزيات ماشومان وي، خو ډېر نرسان نه وي او د روختون پرسونل ډېر کم وي. کار کول هلته ډېر سخت وو، خو زه مجبور کړم چې سخت کار وکړم او کوی ته هغه صحیح مراقبت برابر کړم چې دوی ورته لاسرسي درلود.
سوسا د هغو نړیوالو روغتیایي کارکونکو له جملې څخه ده چې د دغه وسیلې په شان ټکنالوژي جوړوي. دغه وسیله NQBB نومیږي. دغه وسیله د ماشوم د تود ساتلو ګهواره ده چې د افریقا د صحرا په جنوب کې د ملاوی په شان پرتو هیوادونو کې له خطر سره د مخامخ ماشومانو د مرستې لپاره جوړه شوې.
من فلمی زیګیدلی ماشومان ډیر ضعیف وي او د ټکنالوژي ډیر کمې اسانتیاوي موجود وي، کله هم هیڅ نه وي.
د دغه ماشومانو د ستونزو د حل لپاره ولست ټکنالوژي په نظر کې نیول شوې چې کولای شي د نړۍ په دغه برخه کې د نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې د دوا علتونو چې یو یې سینه بغل او بل مودي مخکې پیدایښت دی مخه ونیسي.
زموږ محصلینو داسې یوې حل لارې ته انکشاف ورکړ چې بیا ښایي $200 وي. دغه وسایل به نه یوازې کلک او مقاوم وي، بلکې ساتنه او ترمیم به هم اسانه وي.
د ملایو پشان هیوادونو سره په خوا هم د طبي وسایلو مرسته شوې دي، خو مرسته شوې وسایل ډیر وخت ګټور نه دي تمام شوې.
ما ولیدل ډیر هغه وسایل چې د نړۍ له پرمختللو هیوادونو راوړل شوي هلته کار نه ورکاوه. خلکو ورڅخه د نورو شیانو لپاره ګټه اخیسته. کله به هم چې مات شول نو اضافي پرزې نه وي چې بیرته ترمیم شي.
په ډیرو وسایلو دوړې پرتې وي او ګټنه ورڅخه اخیستل کیږي، ځکه د ملاویل چاپیریال سره تطابق نه لري.
انجینران، ډاکتران او نرسان ورسره آشنا نه دي. صرف هغه کسان ورسره آشنا دي چې په غرب کې تحصیل کړی وي او دغه ډول ټکنالوژي له نږدې لیدلې وي. په همدې خاطر هر اړخیز بدلون ته اړتیا لیدل کېدله.
د بدلون یو برخه د داسې ټکنالوژي جوړول دي چې د ماشوم د بدن حرارت او تنفس معلوم کړي، بیا یې هم کموي او ډیر ژر له کاره ونلويږي.
د سختو محیطونو لپاره، یعنی داسې ځایونه چې غیر منظم برق ولري، ډیری دوړې پکې وي او د مراقبت د نشټوالي او پرزو په نشټون کې ډیر وخت دوام پیدا کړي.
په ځینو مواردو کې د بطری له برق کار اخلو، په ځینو نورو برخو کې د اضافي او احتیاطي برق په بنډلونو کار کوو. د سولر له برق څخه، البته هغه وخت چې برق نه وي، له دغو اضافي سیستمونو کار اخلو.
د ولست ټکنالوژي او جملې یو شمیر په بازار کې پیدا کیږي، یو شمیر نورې تر کلینیکی آزموینو لاندې دي او یې هم نمونې جوړې شوې دي. هدف دا دی چې دغه ټولې ټکنالوژي تولید شي، وازمایل شي او له هغه وروسته لمړی په ملاوی او له هغه وروسته په نورو هیوادونو کې چې ورته اړتیا وي ورڅخه کار واخیستل شي.
څنګه پوهیدای شو چې یو هنري اثر اصلي دی یا جعلي؟ دغه پوښتنه یو ساينس پوز وبولای شي. د نیویارک کې هنرونو په موزیم کې ساينس پوهان د کیمیا، فزیک او جیولوژي د علومو په مرسته اصلي او جعلي هنري آثار معلوموي. په دې اړه دا ریپورت ګورئ.
ساينس پو مارکو لیونا په دومره مغلقه ساينسي ژبه غږیږي چې په خبرو باندې پوهېدو ته د انګریزي ژبې له قاموس یا ډکشنري څخه باید ګټه واخیستل شي.
موږ د ټکنالوژۍ له ډیرو پرمختللو اسانتیاو څخه د اصلي توب او جعلي توب د معلومولو لپاره کار اخلو.
لیونا او همکاران یې د هنرونو موزیم ته ورغلو کسانو ته چې ډېرې تنقید ځوانان دي د خپل کار څرنګوالی بیانوي.
موږ ورته خیو چې د پردې تر شا په موزیم کې د دغو آثارو د مطالعې او ساتنې لپاره په کومو کارونو اخته یو.
دغه ځوان زده کوونکی دا زده کوي چې ساینس او هنر دوه بیلابیل علوم دي.
زما تحقیق په آسماني رنګ باندې متمرکز دی. د دغه رنګ په هکله تر اوسه ډېر معلومات نه لرو. په همدې خاطر د کیمیاوي جوړښت په مطالعه کولو سره په دې پوهیږو چې په لرغونو آثارو کې ورنه څه ډول ګټه اخیستل شوې ده.
کله چې هنري اثر وینو، موږ له هر ساينسي تخنیک څخه د دې پوښتنې د مطرح کولو لپاره ګټه اخلو چې دا څه شی دی او دلته څنګه راوړل شوی.
دغه ځوان زده کوونکي د اصلي او جعلي آثارو د معلومولو لپاره د ایکس ری فلورنسز سپکتروسکوپي له ټکنالوژۍ کار اخلي.
په اثر باندې د ایکس ری وړانګ اچو، اثر خپل هم د ایکس ری نورې وړانګې منعکس کوي. په دې توګه پوهیږو چې سرب دی، تیتانیم دی، کسیماب.
د دغو کیمیاوي عناصرو په پیژندلو سره ساینس پوهان د هنري اثر د منشا په پیدا کولو کې مرسته کوي. دغه ټکنالوژي اوس د انتقال وړ ده او له لابراتوارونو څخه بهر هم د آثارو د مطالعې لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېدای شي.
سیاروالۍ موږ ته ډېره وړتیا رابخي او یو لوی پرمختګ دی.
دا ډول عملي تجربې به ښایي د ساینس پوهانو راتلونکي نسل ته الهام ورکړي.
زه غواړم چې د طبي ټکنالوژۍ او څېړنو یو شرکت جوړ کړم او پراختیا ورکړم او په افریقا کې د خلکو د صحت له خوالي سره مرسته وکړم.
د امریکا په یو لوی موزیم کې د ساينس او هنر سره یو ځای کول د یو شمیر کارپوهانو په نظر یو ډیر بې مثاله کار دی.
د متحده ایالاتو په سطحه لسلو زیات روغتونونه د ناروغانو د درد او تشویش د درملنې لپاره اوس د مجازي واقعیت له ټکنالوژۍ یا وی آر څخه ګټه اخلي. یو شمیر نور هیوادونه هم د طبي مقاصدو لپاره د دغه ټکنالوژۍ له کارونې سره علاقه لري او اوس ډاکتران دغه ټکنالوژۍ ته په طبي برخه کې د ګټې اخیستلو لپاره د نړیوال لارښود سیستم په جوړولو کار کوي. نور تفصیل پرېږدو.
اماندا گرین لړډول ډول دردونو سره ژوند تیروي.
که اعصاب دردونه کری مفصلونه می درد کوي، که مفصلونه می دردونه کری نو سر می درد کوي.
نوموړی د لوپوس په نامه په یوه ناروغي اخته ده او دوامدار درد تیروي. لوپوس داسې ناروغي ده چې د ناروغ د معافیت سیستم په خپله په بدن حمله کوي. هغې په یوه څېړنه کې برخه اخیستې چې معلومه کړي د وی آر ټکنالوژي د درد کمولو سره کومه مرسته کولی شي که نه.
ګټه یې وکړه، ما ته یې ګټه ورسوله.
د وی آر عینکې له درد څخه فکر بلې خواته اړوي او محتویات د تنفس تخنیکونو په هکله معلومات ورکوي چې هغه هم ورسره مرسته کوي. د لاس انجلس د سیدار ساینای په روغتون کې د معدې او هضمي جهاز ناروغیو ډاکټر برینن سپیګل وایي وی آر عینکې د مریض د پام غلطولو تر څنګ نوره ګټه هم رسوي.
د ګیډې درد او د هاضمې مشکلات په ځینو مواردو کې له رواني حالت سره تړاو لري. مغزه او ګیډه په دوامداره توګه سره تماس ساتي. د مجازي واقعیت د عینکو په شان یو وسیله د مغزو او ګیډې ترمنځ مداخله کوي او د مغزو فعالیت داسې عیاروي چې د ګیډې د درد له کمولو سره مرسته کوي. او اوس موږ په دې باندې کار کوو چې معلومه کړو د اپینو اعتیاد هم کمولی شي که نه.
خو اوس دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا په وی آر ټکنالوژي هم خلک متادیږي که نه.
موږ د خپلو ناروغانو ترمنځ د دغې ټکنالوژۍ ناوړه استفاده نه ده لیدلې.
سپیګل اوس غواړي چې له روغتون څخه بهر د دغه کلینیک په شان نورو صحي مرکزونو ته دغه ټکنالوژي انتقال کړي. د دغه کلینیک ډېر ناروغان د مفصلونو له درد څخه شکایت کوي.
موږ د ناروغانو د پام د اړولو تر څنګ دوی ته د ژورې ساه ایستلو روزنه هم ورباندې ورکوو.
د اپلاید وی آر شرکت د وی آر ټکنالوژۍ ته د طبي محتویاتو په برابرولو کار کوي.
په کار ده چې د خلکو د بیلابیلو کټګوریو لپاره طبي محتویات پکې ځای پر ځای شي. د ماشومانو له صحت نیولې د لویانو تر اړتیا وړ صحي محتویاتو پورې.
هدف دا دی چې ناروغان په مجازي واقعیت کې دا زده کړي چې له خپلو مغزو څخه د درد د کمولو لپاره څنګه ګټه واخلي او په عملي ژوند کې هم تکرار کړي.
دا د لیونی کاروان هیله د خبرونې ټول مطلبونه مې په امر ګرځېدلې. مختلف خدای په منی غواړم یادونه وکړم. موږ د خبرونې د لاخوال لپاره ستاسو نظریو او وړاندیزونو ته ستاسو لارې تاسو کولی شئ د نننۍ خبرونې په ګډون د کاروان ټولې تېرې خبرونې د کاروان فیسبوک په پاڼې، یوټیوب چینل او د امریکا غږ په دري او پښتو پاڼه. هیله ده سلام وساتئ. تر بیا الله حافظ.
Thank you. آج ویو 360 میں پاکستان میں فروری کے مہینے میں دہشتگرد حملوں میں بڑا اضافہ لیکن جانی نقصان نسبتاً کم بھارت دارالحکومت نئی دلی میں آلودگی سے نمٹنے کے لیے الیکٹرک بسیں چلائے گا
ان 7,000 بسوں میں سے 300 الیکٹرک بسیں ہیں بہت کم ہے تو یہ بہت بڑا ٹرانزیشن پلان ہے ہم نے پچھلے سال الیکٹرک بسیز کو انٹروڈیوس کرنا شروع کیا
اور جنگلی حیات کی اسمگلنگ کو روکنے کا عالمی معاہدہ پینگولن کی نسل کو بچانے میں کتنا کامیاب رہا ہے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں محمد عاطف پاکستان میں رواں سال فروری کے مہینے میں عسکریت پسندوں کے حملوں میں اضافہ ہوا لیکن جنوری کے مقابلے میں ان واقعات میں ہونے والی ہلاکتوں میں کمی واقع ہوئی ہے یہ کہنا ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کا جس کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ماہ عسکریت پسندوں نے 58 حملے کیے جن میں 62 افراد ہلاک ہوئے ان میں 27 عام شہری 18 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار اور 17 عسکریت پسند شامل تھے جبکہ 134 افراد زخمی ہوئے جن میں 54 شہری 80 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شامل ہیں کراچی میں پولیس ہیڈ کوارٹرز پر کلعدم ٹی ٹی پی کا حملہ فروری کے مہینے میں سب سے زیادہ ہائی پروفائل حملہ تھا اس سال کے پہلے ماہ کے مقابلے میں عسکریت پسندوں کے حملوں میں 32% اضافہ ریکارڈ کیا گیا تاہم جنوری کے مقابلے میں فروری میں ہلاکتوں کی تعداد میں 56% کمی واقع ہوئی جنوری میں ہلاکتوں کی ایک بڑی وجہ پشاور پولیس لائن مسجد میں خودکش بمبار کا حملہ تھا دہشت گردی کے واقعات میں تیزی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر پے در پے حملے کیوں ہو رہے ہیں سبا شاہ خان نے اس رپورٹ میں جائزہ لیا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات سے نمٹنے میں پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کیا چیلنجز لاحق ہیں اور ان سے نمٹنے کے لیے پولیس کیا کردار ادا کر سکتی ہے
بنو میں انسداد دہشت گردی کے مرکز پر حملہ پشاور میں پولیس لائنز میں واقع مسجد اور پھر کراچی میں پولیس ہیڈ کوارٹر پر حملہ اور ایسے ہی متعدد حملے افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد سے پاکستانی سیکیورٹی ادارے اور پولیس ایک بار پھر دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں سوال یہ ہے کہ کیوں
کیونکہ پولیس رسپونڈ کر رہی ہے پولیس ان کو نظر آ رہی ہے پولیس ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے ایک تو یہ ہے دوسرا یہ کہ جو حالی دہشت گردی کا جو سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو جو افغانستان میں ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے کچھ لوگ واپس آ گئے ان میں سے
کیونکہ وہ جانتے ہیں جو دہشت گرد ہیں اور انتہا پسند ہیں کہ ہم نے اگر جو ان کے رول آف لا انسٹیٹیوشنس کو اگر ہٹ کیا پولیس کو اگر ڈرا دیا اور پولیس فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہوتی ہے ہمیشہ فوج بڑی امپورٹنٹ ہے فوج سیکنڈ یا تھرڈ لائن آف ڈیفینس ہوتی ہے پہلی لائن کو ہٹ کریں اگر پولیس جس نے آپ کو تحفظ دینا ہے وہ خود ہی غیر محفوظ ہے وہ خود ہی بھاگ رہے ہیں وہ خود ہی آپ کی دہشت گردی کی زد میں ہیں تو وہ کسی اور کو کیا بچائیں گے
ادھر ٹی ٹی پی کے ترجمان محمد خراسانی کے رائٹرز کو دیے گئے انٹرویو کے مطابق ٹی ٹی پی کے حملوں کا اصل ہدف پاکستانی فوج تھی لیکن پولیس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے باعث انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن پاکستانی پولیس کا اور اس کے مراکز کا دہشت گردوں کے حملوں کا آسان نشانہ بن جانا اس سے پولیس کی خود اپنی حفاظت کی اہلیت اور انہیں دستیاب ذرائع کے ساتھ ریاست کی دہشت گردوں سے نمٹنے کی پالیسی پر بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں پروفیسر حسن عباس پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اور سیکیورٹی اداروں پر وسیع تحقیق کر چکے ہیں ان کے مطابق اصل نقص پاکستانی اداروں کی اس سوچ اور حکمت عملی کا تھا کہ افغان طالبان پاکستان کی طرف سے ماضی میں انہیں دی گئی مدد کے بدلے میں پاکستانی طالبان کی کارروائیوں کو روکیں گے
لیکن کیونکہ وہ بھول گئے کہ یہ پاکستانی طالبان ہیں ان کی مذہبی انتہا پسندی کیا ہے ان کے پیسے سب سلسلہ کہاں سے آ رہا ہے ان کے نیٹورکس کیا موجود ہیں تو وہ کیونکہ واپس آ گئے اور اب یہ حیران ہے
کراچی میں پولیس کے ہیڈ کوارٹر پر حملے کے بعد وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا ایک مقامی چینل پر یہ کہنا کہ ہم تو سمجھتے تھے یہ پشاور اور بلوچستان میں ہے لیکن یہ تو کراچی تک پہنچ گئے ڈاکٹر حسن عباس کہتے ہیں اس سے قانون نافذ کرنے والے اور دیگر سیکیورٹی اداروں کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے کیونکہ انہیں دہشت گردوں کی نقل و حرکت اور ان کی موجودگی کا پہلے سے علم ہونا چاہیے تھا۔ آئی جی پولیس اور دیگر اہم عہدوں پر خدمات سر انجام دے چکنے والے سید کلیم امام کے مطابق گزشتہ سالوں میں انسداد دہشت گردی پر بہت کام ہوا ہے، لیکن کام جاری رکھنے کے ساتھ انسداد دہشت گردی کے محکمے میں سی ٹی ڈی کو مرکزی حیثیت دینا اور مختلف محکموں کے بیچ ہم آہنگی کو بہتر بنانا بھی ضروری ہے۔
جب آپ نے بیماری کو ختم کر دیا ہے، اب آپ نے سارے وہ اقدامات لینے تھے کہ بیماری دوبارہ نہ ہو، لیکن اگر بیماری دوبارہ ہوئی ہے اس سے مطلب ہے کہ آپ نے کام کر کے چھوڑ دیا تھا اور آپ نے دوبارہ وہی بیماری کو آنے دیا۔
لیکن اس کے ساتھ ہی خود پولیس کے محکمے میں بہتری لانا بھی اہم ہے، اور ایسا کلیم امام کے مطابق قانون کی بالادستی، سیاسی مداخلت، سلیکٹو پولیسنگ کے خاتمے اور پولیس افسران کو اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کا موقع دیے جانے سے ہو سکے گا تاکہ وہ بے خطر ہو کر کام کر سکے۔
اب سب کو پتہ چل گیا کہ مسئلے کا حل کیا ہے۔ مسئلے کا حل بن کے ایک کتابچہ بن جاتا ہے، نہ اس پہ کیپیسٹی بلڈ ہوتی ہے، نہ اس پہ ریسورسز دیے جاتے ہیں، ایز اے ریزلٹ آف وچ یہ دوبارہ ہونا چاہیے۔
ڈاکٹر حسن عباس کہتے ہیں پولیس مجرموں کے خلاف مناسب عدالتی کاروائی اور مضبوط نظام عدلیہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔
یہ تمام شعبے جو پولیس کے اور جوڈیشری سے اور پروسیکیوشن سے متعلق ہیں، یہ تمام توجہ کے طالب ہیں۔
ڈاکٹر حسن عباس یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان ایک جوہری ملک ہے اور اس کے داخلی سیکیورٹی کے ادارے بہت مضبوط ہیں۔ پاکستان نے جس طرح اپنی بیرونی سیکیورٹی کو مضبوط بنایا ہے، اسی طرح اس کو ملک کے اندر سیکیورٹی کے لیے ذمہ دار اپنی پولیس فورس کو بھی وسائل دینا ہوں گے اور اسے مضبوط کرنا ہوگا۔ ان کے خیال میں ملک کے اندرونی اور بیرونی تحفظ کے لیے یہ توازن قائم کرنا انتہائی اہم ہے۔ سبا شخان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کو قصوروار ٹھہراتا ہے اپنی سرزمین پر ہونے والے حملوں کے لیے۔ اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں اسفند یار میر سے، جو اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اسفند یار، ایک طرف تو پہلے افغانستان کی بات کر لیتے ہیں، جو ریسنٹلی صدر بائیڈن کا بیان آیا ہے، انہوں نے افغانستان سے فوجیں نکالنے کا کریڈٹ لیا اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوحہ معاہدہ ان سے پہلی حکومت نے کیا تھا، اس لیے انہیں اس پر عمل کرنا پڑا۔ معاہدے کے 3 برس بعد اس بیان کا مطلب کیا ہے؟
شکریہ عاطف، آپ نے شو میں بلایا۔ دیکھیں، دوحہ معاہدہ کنٹروورشل تھا اور ہے اور میرے خیال میں رہے گا۔ پریزیڈنٹ بائیڈن نے اس پلیٹ فارم پہ کیمپین کیا تھا کہ وہ امریکی فوجوں کو افغانستان سے نکالنا چاہتے تھے، اور چنانچہ انہوں نے ان کو وہاں سے نکالا۔ دوحہ معاہدہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے نیگوشیٹ کیا تھا، سائن کیا تھا، کمٹ کیا تھا، لیکن اس میں کافی ساری کنڈیشنلٹیز تھیں جو کہ طالبان کو پورا کرنی تھیں۔ اگر صدر بائیڈن چاہتے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ چونکہ طالبان نے وہ کنڈیشنز پوری نہیں کیں، چنانچہ ہم بھی باؤنڈ نہیں ہیں کہ افغانستان سے وڈرا کریں، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور اس وقت جو ڈیلیبریشن ہوئی، اس کے بارے میں جو ہمیں معلوم پڑا ہے اس کے بعد، کہ پریزیڈنٹ بائیڈن اس بات سے تھوڑا سا ہچکچا رہے تھے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو افغانستان میں جنگ دوبارہ سے چھڑ جائے گی۔ ان کا اس وقت امریکی فوجوں کا طالبان کے ساتھ ایک سیز فائر تھا، وہ لیپس کر جائے گا، جس کے نتیجے میں انخلا کے بجائے انہیں شاید افغانستان میں اپنی فوجیں بڑھانا پڑیں گی، اور وہ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے جو بھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے نیگوشیشن کی تھی اور جو اگریمنٹ کیا تھا، وہ اس کو اس کے ساتھ ہی کمیٹڈ رہے۔
اچھا، یہ طالبان جو ہیں وہ اب باقی دنیا کے ساتھ تعلقات، ان کی نوعیت کو آپ اس وقت کیسے دیکھتے ہیں؟ مغرب ان سے بات چیت کر رہا ہے، تھوڑی بہت طالبان کو یا افغانستان کو امداد بھی مل رہی ہے مغرب سے، خاص طور پر فوڈ سیکیورٹی اور ان ایریاز میں، اور مغرب انہیں یاد بھی کروا رہا ہے کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کرنا ہوگا۔ دوسری طرف بعض ملکوں نے افغانستان کے سفارت خانے اپنے ملکوں کے اندر طالبان کے حوالے کر دیے ہیں۔ اس مکسڈ اپروچ سے کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان؟
دیکھیں، ویسٹ کے ساتھ طالبان بات چیت تو کریں، اور جیسے آپ نے کہا ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھی ان کو دے رہے ہیں۔ امریکہ اس وقت طالبان کی حکومت کو ہیومینیٹیرین چینل سے 2 ارب سے زائد کی امداد دے رہا ہے، ہیومینیٹیرین چینل سے اسٹرکٹلی، لیکن اس کے بیونڈ پولیٹیکل انگیجمنٹ، پولیٹیکل ریکگنیشن کی طرف اس وقت کوئی پیش رفت ہمیں نظر نہیں آ رہی, نہ ویسٹ کی طرف سے اور نہ ہی ریجنل کنٹریز کی طرف سے. طالبان کو بہت امید تھی کہ چین, روس اور پاکستان شاید ان کو جلدی ریکگنائز کر لیں گے, لیکن ایسا نہیں ہو رہا. ہم نے دیکھا پچھلے ایک آدھ مہینے میں چند مشنز نے, ڈپلومیٹک مشنز جو افغانستان میں موجود ہیں, انہوں نے اپنی پریزنس کو سکیل بیک کیا ہے, جس میں سعودی عربیہ سر فہرست ہے. انہوں نے کافی زیادہ اپنے ڈپلومیٹس کو وہاں سے نکال لیا ہے, جس کی وجہ شاید سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں لیکن سیاسی مسائل بھی ہیں. پاکستان کے ساتھ بہت ٹینشن طالبان کی بڑھ گئی ہے, اور چین اور روس بھی کافی کنسرنز رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ابھی تک ریکگنیشن کی طرف معاملہ جاتے ہوئے نہیں دیکھ رہے. اور مجھے لگتا ہے کہ طالبان آئندہ آنے والے عرصے میں کچھ اتنے ہی آئسولیٹڈ, ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ رہیں گے.
آپ نے جیسے بات کی کہ پاکستان اور طالبان کے تعلقات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں اس وقت, اور وہ نظر بھی آ رہا ہے. حال ہی میں پاکستان کے وزیر دفاع اور آئی ایس آئی کے چیف افغانستان گئے, اور اس اگلے ہی دن بارڈر پہ ایک اور جھڑپ ہوئی پاکستانی فوجیوں اور طالبان کے درمیان. پاکستان کا یہ بھی الزام ہے کہ ملک کے اندر ہونے والی دہشت گردی کا تعلق افغانستان میں موجود عسکریت پسندوں سے ہے, اور طالبان فی الحال انہیں روکنے میں ناکام ہیں یا پھر انہیں روکنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں. پاکستان کی طالبان کے ساتھ زیادہ انگیجمنٹ کیا اس معاملے میں کارآمد ثابت ہوگی؟
دیکھیں, پاکستان نے کافی انگیج کیا ہے طالبان کے ساتھ پچھلے 18 مہینے میں. جب طالبان کی حکومت آئی تو پہلے 4-5 مہینے میں تو پاکستان یہ مدعا لے کر انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس گیا کہ طالبان کو نارملائز کیا جائے, ان کو ریکگنائز کیا جائے, ان کو کی امداد کی جائے, ان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی اس حکومت کی مدد کرے. اس کے بعد پاکستان نے اپنی اکنامک انگیجمنٹ طالبان کی حکومت کے ساتھ بہت بڑھائی, بہت ساری نئی بارڈر کراسنگز کھولیں, جو ٹریڈ ٹرانزٹ کے مسائل تھے ان کو ریکنسیڈر کیا, بہت ساری رولز ریسٹرکشنز کو ایز کیا, یہاں تک کہ پچھلے سال طالبان کی حکومت نے پاکستان کو, یا طالبان کی حکومت میں بزنسز نے پاکستان کو 1.2 ارب کی ایکسپورٹ کی, جو کہ افغانستان کی حکومت کی تاریخ میں سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے پاکستان کی جانب. لیکن اس سب کے باوجود, اس انگیجمنٹ کے باوجود, طالبان ٹی ٹی پی کے ساتھ بہت کمیٹڈ ہیں. ان کی لیڈرشپ کو ایک طرح کا پولیٹیکل اسائلم دے رکھا ہے, ان کے فائٹرز کو ٹریننگ کی اجازت, فنڈ ریزنگ کی اجازت دے رکھی ہے. مجھے نہیں کلیئر کہ مزید انگیجمنٹ کی کیا صورت ہو سکتی ہے, اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے, کیونکہ پاکستان پچھلے ایک آدھ سال سے کافی انگیج کر رہا ہے.
رائٹ, ٹھیک ہے, بہت شکریہ اسفند یار میر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم یہیں ختم ہو رہا ہے, شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے.
شکریہ.
آج کے دور میں سچائی اہم ہے, دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے. وی او اے پلس پر معلومات اب آپ کی دسترس میں. سیاسی تبدیلیاں, حقیقی کہانیاں, حقیقی لوگ, صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے, کسی بھی وقت, کسی بھی جگہ, صرف وی او اے پلس پر.
دنیا کی بڑی معیشتوں اور صنعتی ملکوں کے گروپ G20 کے رہنماؤں نے جمعرات کو نئی دہلی میں اپنے اجلاس کو یوکرین کی جنگ پر کسی اتفاق رائے کے بغیر ختم کر دیا. بھارتی وزیر خارجہ کے مطابق اجلاس میں یوکرین جنگ اور چین کے بڑھتے ہوئے عالمی اثر و رسوخ کی بحث باقی معاملات پر حاوی رہی. اس موقع پر اجلاس سے ہٹ کر یوکرین پر روس کی جنگ شروع ہونے کے بعد پہلی دفعہ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لروف کے درمیان تقریباً 10 منٹ کی ایک مختصر ملاقات ہوئی. امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک ترجمان کے مطابق اس بات چیت میں بلنکن نے ماسکو پر زور دیا کہ وہ صدر ولادیمیر پوٹن کے گزشتہ ماہ نیو سٹارٹ معاہدے کو معطل کرنے کے فیصلے کو واپس لے, جو کہ دنیا کی دو سب سے بڑی جوہری طاقتوں کے درمیان جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول کا معاہدہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سلامتی کے مفاد میں ہے, اور دنیا توقع کرتی ہے کہ جب جوہری سلامتی کی بات آتی ہے تو تمام ممالک ذمہ دارانہ رویہ اختیار کریں. یولیان لبومبا امریکی ہائی اسکول کا طالب علم ہے, جس کی والدہ یوکرین سے ترک وطن کر کے امریکہ آئی ہیں اور والد برطانوی ہیں. روس کے یوکرین پر حملے کے بعد یولیان یوکرین کے فوجیوں کی کسی طرح مدد کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ان کے لیے گرم جرابیں جمع کرنے کی مہم چلائی۔ وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں اس لڑکے کی کوششوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔
ہر صبح یولیان لمبوہا کلاسز شروع ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے نیو یارک کے علاقے مینہٹن میں اپنے اسکول پہنچتے ہیں اور اپنے ہم جماعتوں اور اساتذہ کے ساتھ مل کر یوکرینی فوجیوں کو گرم موزے بھیجنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔
میرے خیال میں اسکول میں 300 سے زیادہ موزے جمع ہو گئے ہیں۔
یہ سب ایک تصویر کی وجہ سے شروع ہوا۔
میں نے یولیان کو ایک تصویر دکھائی جس میں خندق میں ایک سپاہی اپنے پاؤں ایک موم بتی سے گرم کر رہا ہے۔
تصویر نے یولیان کو ہلا کر رکھ دیا۔ یولیان کی ماں اوکسانا کئی سال پہلے یوکرین سے امریکہ آ گئی تھیں اور ایک ترجمان کے طور پر کام کرتی ہیں۔ ان کے والد برطانیہ میں پیدا ہوئے تھے لیکن وہ یوکرینی زبان بھی بولتے ہیں۔ یولیان کو آج بھی وہ دن یاد ہے جب انہیں روس کے حملے کے بارے میں علم ہوا تھا۔
میں سونے کی تیاری کر رہا تھا اور پھر میں نے سی این این پر دیکھا کہ جنگ چھڑ گئی ہے، یوکرین کے اندر گولیاں چلائی جا رہی ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب مجھے بہت صدمہ پہنچا۔
پوری زندگی میں میرے کبھی ایسے احساسات نہیں ہوئے جیسے 24 فروری کو تھے۔ دوسرے دن ٹی وی پر میں نے دیکھا کہ روسی ٹینک ایک قبرستان کو تباہ کر رہے ہیں۔ یادگاروں کے ٹکڑے دائیں بائیں اڑ رہے تھے۔ میں اتنا زور سے روئی کہ پڑوسی پریشان ہو گئے۔
نیو یارک میں ہزاروں رضاکار یوکرین کو انسانی بنیادوں پر امداد بھیج رہے ہیں جس میں ادویات اور مختلف ضروری اشیاء شامل ہیں۔ موزے فوجیوں کے لیے انتہائی ضروری اشیاء میں شامل ہیں چاہے موسم کوئی بھی ہو، اس لیے وہ یولیان کی کوششوں کا مرکز بن گئے۔ ہائی اسکول کے منتظمین بھی یولیان کے اس مقصد میں شامل ہو گئے ہیں اور انہوں نے موزوں کے 200 سے زیادہ جوڑے عطیہ کیے ہیں۔ دن بھر کی کلاسز مکمل کرنے کے بعد یولیان جرابیں تیار کرنے والوں کو پیغامات بھیجتے ہیں کہ وہ عطیات دیں۔ ان کے ذہن میں ایک واضح مقصد ہے۔
میں اپنی ماں کے آبائی شہر واپس جانا چاہتا ہوں اور ان کی وہ تمام چیزیں دیکھنا چاہتا ہوں جو وہاں اب بھی موجود ہیں۔ ایک بار پھر دروازہ کھولوں، شہر میں سیب کے درخت کو دیکھوں اور اپنی ماں کے فوٹو البمز کھولوں تاکہ ان کی بچپن کی تصویریں دوبارہ دیکھ سکوں۔
اکٹھی کی جانے والی جرابیں، جن کے اب تک 700 سے زیادہ جوڑے اکٹھے ہوئے ہیں، پہلے پولینڈ اور پھر یوکرین بھیجے جائیں گے۔ وہاں یولیان کی والدہ کے بچپن کے دوستوں میں سے ایک جنگ میں شریک ہے اور وہ دوسرے فوجیوں کو موزے تقسیم کرنے میں مدد کرے گا۔ یولیان کا کہنا ہے کہ جب تک جنگ جاری ہے وہ موزے بھیجتے رہیں گے۔ نینا۔
بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی کا شمار آلودہ ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب حکومت فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے شہر میں چلنے والی تمام سرکاری بسوں کو بجلی پر منتقل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت 8,000 الیکٹرک بسیں سڑکوں پر نظر آئیں گی۔ اس منصوبے کی مزید تفصیلات جانتے ہیں سہیل قاسمی کی رپورٹ میں۔
یہ ڈپو راج گھاٹ ڈپو سیکنڈ ہے، اس میں سبھی الیکٹرک بسیں ہیں اور اس کو ڈی ٹی سی آرگنائز کرتی ہے، ڈی ٹی سی چلاتی ہے۔ ایک چارجر پہ 50 منٹ لگتی ہیں، اس 50 منٹ گاڑی چارج ہوتی ہے۔ دلی میں جو پولوشن تھا اس کے آنے سے کافی کم ہو جائے گا۔
دہلی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ فضائی آلودگی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے دہلی حکومت شہر میں چلنے والی تمام بسوں کو الیکٹرک پر منتقل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
مجھے یاد ہے 2015 کی ونٹر میں ہی دلی کو گیس چیمبر بلایا جاتا تھا، تب ہم نے یہ پورا پلاننگ شروع کری۔ یہ کام ڈی ڈی سی یعنی کہ میری کمیشن جو ہے ڈائیلاگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیشن کو سونپا گیا۔ ایز آن ڈیٹ ان 7,000 بسوں میں سے 300 الیکٹرک بسز ہیں، بہت کم ہے، تو یہ بہت بڑا ٹرانزیشن پلان ہے۔ ہم نے پچھلے سال الیکٹرک بسز کو انٹروڈیوس کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے جتنی بھی الیکٹریکل نیٹورک تھا اس کو آگمنٹ کیا، تارے لگائیں، بڑے بڑے سب اسٹیشنز لگائیں، تو یہ بہت جیسے میں نے کہا کہ یہ قریباً 1500 کروڑ، تو 200 ملین ڈالرز کا یہ پروجیکٹ تھا۔ اوور آل 3-4 سال کی میں جو بات کر رہا ہوں، تو 2024 تک ہمارا یہ پورا پلان گراؤنڈ پہ لاگو ہو جائے گا کہ 8,000 الیکٹرک بسز دلی میں دوڑیں گی۔
لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ نئے مسائل کو جنم دے گا۔
اب جس پرابلم کو دلی سے ہم دور کرنے کے لیے ہم ای وی لے کے آ رہے ہیں، وہ کیا ہوگا کہ پاور جنریشن کے لیے ہم یہاں سے پولوشن کو دوسرے راجیوں میں اور دوسرے چھوٹے چھوٹے شہروں میں، جن کی کوئی غلطی نہیں ہے دلی کے پولوشن میں، ان کا کوئی یوگدان نہیں ہے، وہ اسے بھگتیں گے۔ جب تک اگر ہم چارجنگ اور یہ بیٹری اور ان کے ریسائکلنگ اور پیور فارم آف الیکٹریسٹی جیسے سولر پاور، اگر ان سب چیزوں کی ویوستھا نہیں کرتے ہیں، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اتنا سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اس کا کوئی بہتر سولوشن نہ نکل پائے۔
دہلی حکومت شہریوں کو بھی الیکٹرک گاڑیاں خریدنے پر راغب کر رہی ہے۔ लेकिन शहरी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की शिकायत करते हैं।
पहले मैं टाटा चलाता था, सीएनजी वाला चलाने से मेरे पैसे लगते थे, 150 रुपए की सीएनजी लगती थी। इलेक्ट्रॉनिक वाला लगाने से, ये चलाने से ये फ़ायदा हुआ मुझे कि 60 रुपए में 25 मिनट के अंदर चार्ज भी हो जाती है और 60 रुपए में 80 से 90 किलोमीटर चल भी जाती है। चार्जिंग स्टेशन पे जाने से पहले हमें ना एक जिस चार्जिंग स्टेशन का जो ऐप है उसमें हम ये देख लेते हैं कि वहाँ पर पंप खाली है या नहीं है, क्योंकि उसमें शो करता है। उसी टाइम हम आ जाते हैं और चार्जिंग करने के लिए तुरंत चार्जिंग कर लेते हैं।
कंपनी गाड़ी रोज पता नहीं कितनी लाख गाड़ी बना रही है, सेल कर रही है, सेल परचेज कर रही है, लेकिन इसकी चार्जिंग स्टेशन पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, ना दिल्ली सरकार दे रही, ना इंडियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार ध्यान दे रही। तो उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए ना, जब गाड़ी रोड पे चलेंगे तो चार्ज कहाँ होंगे। सारे चार्जर ऑनलाइन दिखाएगा आपने, लेकिन जब हम वहाँ जाके देखते हैं तो वो ऑफलाइन है और उन चार्जर को ठीक करने वाला कोई नहीं है। उनकी कंप्लेंट पे कंप्लेंट डाल रखी है लेकिन उनका कोई पूछने वाला नहीं है।
अगर आप दिल्ली की तुलना बंबई से कर लें, बैंगलोर से कर लें, तो लेस देन 1000 चार्जर्स होंगे। आज दिल्ली में 3000 चार्जर्स हैं। अगर आपको अपने घर पे चार्जर लगाना हो तो दिल्ली सरकार आपको 6000 रुपये सब्सिडी देगी। आपको केवल आपके डिस्कॉम जो आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको एक हेल्पलाइन नंबर है वहां पे कॉल कीजिए, आप उनको ऑर्डर प्लेस कीजिए और नेट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट सब्सिडी आपके घर में 7 दिन में चार्जर लग जाएगा।
सुहेल कासमी की रिपोर्ट के साथ अजीज अहमद, वॉइस ऑफ अमेरिका।
3 मार्च 1973 को जंगली हैवानात और नबातात की मादूम होती किस्मों के तहफ्फुज़ के लिए आलमी बरादरी ने सीटीज माहदे पर दस्तखत किए, जिसका मकसद ये यकीनी बनाना था कि जंगली हयात की बैन अल-अक़वामी तजारत से उनकी बका को खतरा ना हो। इस माहदे से पैंगलिन की नस्ल को क्या फायदा हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में।
जंगल में अब कितने पेंगुलिन बाकी बचे हैं? इसका जवाब है कि उतने ही जितने रातों को इंतहाई कम नजर आने वाले खुरदरी खाल वाले चींटियां खाने और दूध पिलाने वाले जानवर जो दुनिया में सबसे ज्यादा स्मगल किए जाते हैं। युगंडा में जानवरों के तहफ्फुज़ के लिए काम करने वाले अब मस्नूई जहानत वाले कैमरे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनका सुराग लगाया जा सके और उन्हें खतरात की बर वक्त इत्तला मिल सके।
मस्नूई जहानत वाली टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर पेंगुलिन को देखने के चंद सेकंड के अंदर ये बताने के लिए हमें एक ईमेल भेज सकती है कि पेंगुलिन कहाँ है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि किन इलाकों की खसूसी तौर पर निगरानी करनी है।
वक्त कम है और मुकाबला सख्त। पेंगुलिन दुनिया के सबसे ज्यादा मादूम होते जानवरों में से एक है जो बुनियादी तौर पर अपनी खाल की वजह से ज्यादा शिकार किया जाता है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि उसमें कुछ तिब्बी खसूसियात हैं, हालांकि इसके बारे में कोई ठोस साइंसी सबूत मौजूद नहीं है। गैर कानूनी तजारत जारी है। हालांकि पेंगुलिन खानदान की तमाम 8 अनवा को जंगली हवानात और नबातात के बारे में साइटिस कन्वेंशन के तहत आला तरीन तहफुजात तफवीज किए गए हैं।
In Africa, generally, is the source country these days.
Africa आमतौर पर एक बड़ा जरिया है जहां से अक्सर सिंगापुर के रास्ते वियतनाम और चीन जैसे मुल्कों को माल भेजा जाता है।
साइटिस्ट ने कुछ हालात में इस्तेस्ना के अलावा बैन अल-अक़वामी सतह पर पेंगुलिन की तमाम किस्मों की तिजारत पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन हर रुकन मुल्क को इस हवाले से अपने कवानीन इख्तियार करने हैं। इस तनाजुर में जब यह निफास और एहतसाब की बात आती है तो साइटिस्ट रुकन ममालिक को सिर्फ मजीद काम करने पर जोर दे सकता है।
The punishments have to be much more severe.
सजा बहुत ज्यादा सख्त होनी चाहिए, भारी जुर्माने के साथ तवील कैद।
वो शहरी जो इंटरनेट देखते हैं वो पेंगुलिन की मशकूक मसनूआत के फरोख्त के बारे में जंगली हयात की स्मगलिंग रोकने के लिए सरगर्म इदारे को ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं जो इन मसनूआत को हटाने के लिए टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ काम करती है। सेंटर फॉर एडवांस डिफेंस स्टडीज की तजियाकार एलन टायरा का कहना है कि गैर कानूनी तजारत के ठोस सबूत तलाश करना मुश्किल हो सकता है।
The actual transactions or negotiations.
जंगली हयात की फरोख्त के लिए असल लेन देन या मुज़ाकरात बराह रास्त पैगामात के जरिए भी हो रहे हैं जो नजर नहीं आते।
ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल के एडम पेमेन के मुताबिक हकीकत ये है कि तहफ़ुज़ का सबसे ज्यादा मौसर प्रोग्राम कम्युनिटी की शमूलियत से होता है।
मिसाल के तौर पर अफ्रीका में ऐसे वाकयात पुलिस के हवाले करने के बजाय वाकई मकामी बरादरियों को खुद आपस में काम करना है और इस ख्याल का नफाज के पेंगुलिन को गोश्त के लिए निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए।
एडम ने जोर दिया कि पेंगुलिन एक साल में 7 करोड़ चींटियां और दीमक खा सकते हैं। उनकी हिफाजत उन बड़े माहौलियाती निजामों के जवाल को रोकने के लिए बहुत जरूरी है जिनमें वो आबाद हैं। वेरोनिका बाल्द्रेस अग्लेसियस की रिपोर्ट के साथ यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका।
इसी के साथ आज का प्रोग्राम खत्म होता है। मोहम्मद आतिफ को अगले शो तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।